څوک ولاړ دی لسه ګریټو
د ولسی شهر عبد الله ستوري ویر کو
د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندۍ ساتلی وو.
د هریوا په نوم د ښوونځي وسته کوونکي د یوه کتاب پاڼې اړوي او محتوا یې را سره شریکوي.
د کتاب په یو ځای کې سټویجاز د خپل شرکت مشر وایي، زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمنې او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده.
نور مطالب هم لرو که د خپرونې تر اخیره را سره ملوي. دا اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې په پیل کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د سره لمانځو. د فبروري 28 په نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لومړی ځل د ملګرو ملتو علمي کلتوري او تعلیمي مؤسسې یونسکو د مورنۍ ژبې ورځ په 1990 کال کې ولمانځله. بیا څو کاله وروسته د ملګرو ملتو د 1325 پریکړه لیک له مخې دا کلنی لمانځل رسمي شول او څو کاله وروسته ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د فبروري 28 د دې ورځې لپاره وټاکله. دا هغه ورځ ده چې په 1925 کال کې د ډاکې په پوهنتون کې محصلینو د پاکستان له چارواکو د سوله ییزې مظاهرې په ترڅ کې دا غوښتل چې بنګالي ورته رسمي کړي، خو پاکستاني چارواکو دا غوښتنه نه منله. همغه وو چې پولیسو پر مظاهرچیانو ډزې وکړې. د ډزو په ترڅ کې یو شمېر محصلین ووژل شول. وروسته تر دې چې بنګلادیش په 1921 کال کې له پاکستانه بیل شو او ملګرو ملتو د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړه، بنګالیان هم مورنۍ ژبه لمانځي او هم په همدې ورځ د ډاکې د پوهنتون د محصلینو ویر کوي. د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز نیلسن منډیلا د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي، کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهی شي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي. خو که چېرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شغیشئ، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي. د یونسکو په باور د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې خلک وهڅول شي چې لیک لوست په مورنۍ ژبه زده کړي، همداراز په نړۍ کې د مختلفو ژبو درناوی وشي او دا ژمنه په ځای شي چې بېلابېلې ژبې چې د انسانانو ګډ میراث دی خوندي شي. ملګري ملتونه د دې ورځې په مناسبت دا خبره هم کوي چې په دې ډول غواړي چې حکومتونه، کورنۍ او مؤسسې وهڅوي چې مورنۍ ژبې ته خلک تشویق کړي او هغوی په ارزښت پوه کړي. پروسږ کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې دې ته اندېښنه ښکاره شوه چې په نړۍ کې ځینې ژبې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې ډله کې د نړۍ له شاوخوا 6500 ژبو څخه لږ تر لږه د 340 ژبو د ورکېدو وړاندوینه وشوه. په افغانستان کې نږدې 10 ژبې شته چې یوه پکې پښتو ده چې په لسګونو میلیونه انسانان خبرې پرې کوي. اکثر پښتانه لیک لوست نه کوي. په روسیو شاوخوا 2 لسیزو کې د انټرنیټ له برکته له پښتو ژبې استفاده زیاته شوې ده. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لاره وکړه او نږدې 8 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټونکي پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. یو شمېر تاریخ پوهان په دې نظر دي چې پښتانه آریایان دي او پښتو ژبه له آریایي ژبو څخه ښه ده. د ځینو څېړونکو په باور کله چې په زرګونو کلونه پخوا آریایان د بلخ شاوخوا آباد شول، دوی په اریک ژبه شخېدل چې همدا ژبه د پښتو ژبې مور ده. څېړونکی او لیکوال استاد حبیب الله رفیع په دې اړه وایي،
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
پښتو ژبه په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ لهجه د څېړونکو په باور وڼېڅي ده. استاد رفی وی چې د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1486 اتیا میلادي مخکې کلونو پورې موده کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د اوسني ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې په خورا لرغونتوب دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 1240 ډلو یا ژب کورنیو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپله لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. په کاناډا کې میش ژبپو او څیړونکی استاد معصوم هوتک وایي پښتو ژبه د همدې هندو اروپایي ژبو برخه ده چې شاوخوا 1100 کاله مخکې لیکدود منسجم شو.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته وسوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې د معتبرو مراجعو د څېړنو له مخې پښتو د نړۍ له ژوندیو باثباته ژبو څخه یوه ده چې د ویونکو په حساب د نړۍ په لومړیو 40 لویو ژبو کې راځي. په نړۍ کې نن سبا تر ټولو انګلیسي ژبه زیاته ویل کېږي، بیا د چین مندارین ژبه ده، ورپسې هندي ژبه او بیا په اسپانیایي ژبه ډېر خلک خبرې کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د پښتو په نوم موسیقي پارچه د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. هندي هنرمند زاکر حسین او له هغه سره ملګرو موسیقي شغونکو د پښتو په نوم د هنري پارچې لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوې د ګرامي په نوم د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړه. جزئیات د سنا کاکړ پورا پورکی.
د هنری پارچه پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش په 60مې کلنۍ جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچه چې له هندي او ویدیزو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، ایت کمایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د مې په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یوه لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال هم د مغولي واکمنیو پر مهال او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار لزان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي چې لامله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه خو مخکې ویلي وه چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پښتو موسیقي ژوندۍ ده چې د ټولې نړۍ د 2024 کال غوره جایزه ګټي، خو پر دې موسیقي د افغانستان دننه بندیزونه لګېدلې دي. اوس په غزنی کې سانګو وهونکو له چارواکو غوښتي دي چې له ډولونو بندیز لرې کړي. د غزنی، پکتیکا او پکتیا ولایتونو تر څنګ د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې یو وخت په سانګو کې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو لپاره ډولونه دود او دا ډېر پخوانی دود دی چې له سانګو سره به ډول وهل کېده او آس به ورته مستېده. د غزنیوالو د دې غوښتنې په اړه چې ډولونه دې آزاد شي راپور لرو.
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګې لوبې زور اخیستی. ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشحالولو او دغه لوبې د دودولو او پاللو په موخه ترسره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګې وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل. وس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي. خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا 40 کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل آس راوستی. شاوخوا دیش کلنی سام احمد پهلوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهونکی دی. دی هم عبدالله ګل کلي ته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی.
په دې قرباغ کې تقریبا 1500 لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د مشکل له یوې بجې تر مازدیګره پورې زموږ مسابقه وي او نن هم د دادي واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته د خپل مسابقه وکړه. خو موږ له اسلامي عمارتو چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده. زموږ په ولایت کې دېم را خلاص کړي موږ یې د آسانو دپاره وګو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر سانګې وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ سانګ وهونکی دی. دی هم دغه غوښتنه کوي. سانګ وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګو ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو تر څنګ په خپلو خوښیو کې هم ډولونه ووهي او اتڼونه وکړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
وړاندې په کندهار کې د یو ولسی شاعر ویر کو. 49 کلن عبدالله ستوری د زړه د حملې له امله وفات شو. مخکې تر دې چې په دې اړه په تفصیل راپور در سره شریک کړو شعر لرو. د انځورګر شاعر عمان نیازی یو نظم د دوی په شخ.
۶۶
میله. یارا غږ می په ډبرو لګېدلی، غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوي، لپه لپه ترې شیشې راټولومه، غره چینه می په نظر کې ماته شوي. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی، درېدي ماته پیاله نسکوره یخي، د خیام د لاس مینا لکه هنده وه، سرو سکروټ وکړه لمبه نسکوره یخي، له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم، له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم، چای کسې پر ایرو یخي تله کېږي، ته به وایې چې اوبه ورپسې ژاړي، اور ته راشي ودرېږي وچړپېږي. ژوند د تا قامت کې څومره ډېر تازه دی، څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې، زما غږ لکه مارغه و ورالوتی، زما غږ لکه مارغه و ورالوتی، چا نیولی لکه زانه په بیدیا کې، غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو د پیلوجې دا ځنګل یو ځل اوبه شي. یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي، څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
د ښاغلي نیازي څخه مننه چې په خپل ژغې دا شعر آزادي راډیوي مجلې خپرونې ته رالېږلی و. د کندهار ولسي شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د 9 کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. عبدالله ستوری د شاعرۍ تر څنګ ترنم کاوه او پر نویو زیږېدلو ماشومانو یې له پخواني دود سره سم نشې ویلې. له هغه څخه 8 لیکلي آثار پاتې شول چې 3 چاپ او 5 ناچاپ دي. تفصیل پر راپور کې.
تر روح را باندې باندې زما زړه دې زما جانان دی، زمان نه ایمان دی کندهار کو دغا جانو، سلام کو کندهار یانو
سلام سلام. دا خو ژغ د تل لپاره خاموش سو.
زوانانو یو تر بل چار یاشی، ما د مجلس زوانان لیدلی، جان جان خاور خرنا الله.
نتل بشکلن عبدالله ستوری د دوشنبه په شپه د زړه د حملې له امله وفات شو. نوموړی په 1455 لمریز کال د کندهار ښار په اتمه ناحیه عباس آباد کلی کې زیږېدلی و. د ابتدایه دیني زده کړو تر څنګ یې عصري زده کړې تر لسم ټولګۍ پورې کړې وې. د مرحوم عبدالله ستوری ورځنی شغل عریضه لیکنه وه، خو د تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو راهیسې یې شاعري او نورې ادبي هڅې کولې. د نوموړي څخه 8 لیکلي اثار پاتې شول چې جار تر محمد سم، د ناتونو ټولګه او ته د ستوري تصور کې شعري ټولګه، د نشرو شعري ټولګه یې چاپ، او بیا به نری جامع ونه کړم ادبي صنایع ګلپه شعري ټولګه، د ارغن په لمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره، د کندهار د هنرمندانو تذکره، د کندهار د ممثلینو تذکره، او د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره یې ناچاپ اثار دي. لیکوال او شاعر عبدالواسی حتیال وای عبدالله ستوری په خپلو شعرونو او ترنم د کندهار ادبي بندارونه ګرم ساتل.
عبدالله ستوری خوش اخلاقه، د ځوانانو پرتاب او طبیعت برابر سړی وو. په ټوکو، میلو، سفرونو، منظرو، مشایرو، ادبي ناستو ولاړو کې همیشه از موږ تر څنګ پاتې شوی دی. په کره کتنه کې یې ښه لاس درلود. کله چې به موږ په روحي ادبي بهیر کې کم شعر یا نثر کره کتنې ته وړاندې کړي، دوی به هغه کره کتنې لپاره بس پر هغه به ډېر ښه غږېدی. ادبي فعالیتونه یې دا وه چې په بېلابېلو رسنیو کې یې مقالې هم راغلي او ثبت شوي وې.
عبدالله ستوري د شاعري ترڅنګ ترنم هم کاوه او پر نوو زیږیدلو ماشومانو یې د پخواني دود سره سم نشرې ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبدالله ستوري یو له هغو محدودو شاعرانو او ترنم ویونکو څخه و چې د نشرې ویلو دود یې ژوندی ساتلی و.
نو ده د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندی ساتلی و. خوشبختانه چې د ده له دغه دود پاللو څخه وروسته ځینې نور ځوانانو هم دغه کار ته مخه کړې وه، او خوشبختانه چې د ده له برکت څخه دغه ولسي فولکلوریک فورم چې دی دا ژوندی ساتل سوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبدالله ستوري د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاته سول چې پنځه یې لوڼې او درې یې زامن دي.
پورته مو واورېدل چې ولسی شاعر عبدالله ستوری د 49 کلونو په عمر وفات شو. د دوی په مهمو آثارو کې چې یو نوښت دی د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره ده. په افغان ټولنه کې د شاعرانو او لیکوالانو د تذکرو لیکل دود دی، خو د ټولنې د نورو یادو کسانو یاد د نشت برابر دی. د خدای بخښلي ستوري یو بل ابتکار دا و، لکه څرنګه چې په راپور کې اشاره ورته وشوه، چې دوی په کندهار کې د نشرې دود ژوندی ساتلی و. نشه په نویو زیږیدلو هلکانو او نجونو ویل کیږي پخوا به د جوماتونو امامانو دا کار کاوه، او د هغه طالبانو به نشه د آمین په ویلو بدرګه کوله. ډیر کله نشه له سازه پرته ویل کیږي، خو یو نیم وخت له ساز سره هم لوي. د نشه په اړه جزئیات په دې راپور کې سره اورو.
یا رب کردگارا
دا ترنم مهم کوي د ماشوم د کورنۍ له خوا راغوښتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او په امین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شیدې کړه کې کولا او کول چې کړه پدوسان قطار قطار یا رب کردگارا.
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزیږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زیږیدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي، او د خوشي او شکر ادایینې په خاطر نشره پروایي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پرویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ ور باندې تور دی بیل مور نست پلار یا رب کردگار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړیا کل مهارا یا رب کردگار.
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا مېلمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي، او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشۍ لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعتي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و مېلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه، داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخښي. او بعضې الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې داسې رواجونه دي، د یو چا نوم خړي، نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا نجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
نجلۍ هم ویل کېږي، د نجلۍ نشره هم زما سره شته. د مثال په توګه یو بیت به زه درته وایم. زو کړې منجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشري لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشریې یو کتاب هم چاپ سوی وای، نشره د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر یې معلوم دی.
نشره په کندهاري سیمه کې د ډیر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتله، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسي شاعران چې و د هغو له خوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و، د هغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوښۍ دودونه کېږي، لکه د زیږون لاولي تر درېمې د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادي ده، سبحان کیا منو ساجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر دواب سبانا قیامن دی اهل دی اسلام اول پرکشش دا نام
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو سخاوری سل چیری سل تجربی دا کتاب حسیب الرحمن نورمل ژباړلی دی. په دې کتاب کې د نړۍ د یو شمېر پیژندل شویو څیرو د ژوند تجربې له لوستونکو سره شریک شوي دي. دا کتاب په خوست کې د اتم ټولګي زده کوونکي هریوال وسته دی. له دوی به یې واورو چې په دې کتاب کې څه موندلی دي.
سل تجربه هغه کتاب دی چې د نړۍ د مشهور پوهانو، فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي رهبرانو، میلیاردارانو او بریالیو څیرو د ژوند تجربې او اغیزناکې ویناوې پکې راټولې شوې دي. هر هغه څه چې نورو په زلونو تجربه کړي مجبور نه چې هرومرو هغه موږ هم تجربه کړو. څه چې نورو تجربه کړي او پایله یې په ډګه شوې وي، ښه ده چې موږ یې د تجربې پر ځای له پایلې درس واخلو. په دې سره به مو یو وخت سپمه شوی او بل به مو د بریا او پرمختګ لپاره ترې د شنه څراغ ګټه هم اخیستې وي. دغه تجربې موږ ته مفتي لاسته راځي، کنهنو چې یو څوک تجربې ترلاسه کوي حتما توان کوي. او دغه کتاب باید هر څوک ولولي. ډېر مهم هغه چاته دی چې دوی ډېر نهیلي دی، او دغه کتاب په لوستلو سره لوستونکي په دې پوهېږي چې بې له کار او هڅې راحت نشته او منزل ته رسېدل ممکن نه دي. او د کتاب په یو ځای کې سټویجا زپل شرکت مشر وایي، زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمني او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده. زه هم یو وخت عادي قسم شتمني او شهرت مې نه درلودل، خو نن چې کومه شتمني او شهرت لرم دا مې ټول د کار او زیار برکت، یعنې دا زیار او هڅه ده چې بریالي خلک له عادي خلکو څخه بیلوي. همدارنګه د کتاب په یو ځای کې انتونی رابینز امریکایي ویناوال او لیکوال یوه وینا د هغه خلکو لپاره راخیستل شوې ده کوم چې یو ځل ناکامیږي، نو دوی له مبارزې لاس اخلي او یوازې په هماغه ناکامۍ ژاړي. دی وایي، ښایي د ځینو د پیښو رامنځته کېدو محصول نه وم، خو د هرې پیښې پر وړاندې د غبرګون او چلند محصول یم. مثلا که زه پر مځکه راپرېږم، ښایي په دې کې زما قصور نه وي، خو چې پر مځکه همداسې پروت پاتې شم، د دې بیا سل په سلو کې محصول یم. او د سلو نورو مختلفو کسانو تجربې ویناوې پکې راخیستل شوې دي، او لوستونکو ژوند ته پکې هڅېږي او په دې پوهېږي چې هېڅ سختي تل پاتې کېدونکې نه ده. امیلزله فرانسوي نو لیکونکی وایي، کلمات څخه څوک وپوښتي چې ته دې نړۍ ته د څه لپاره راغلی، زه به ورته ووایم زه دې نړۍ ته د دې لپاره راغلی یم چې ښه ژوند وکړم. نو هیله ده چې دا کتاب ولولئ او له ناهیلۍ څخه وژغورل شئ.
ژوند دومره اوږد نه دی چې هر څه په خپله پکې تجربه کړو، باید د نورو له تجربو زده کړه وکړو. د نورو د تجربو تر ټولو آسانه زیرمه په کتابونو کې راغونډه شوې وي. چا کیسه لیکلې وي، چا خاطره لیکلې وي، چا خپل ژوند لیک لیکلی وي. په خوست کې د طب پوهنځي محصل عتیق الله دانش د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي یو ناول ټال لوستی. د دې کتاب په اړه د دوی نظر.
دا ناول په یو داسې کې سره څرخي چې انسان ته د رښتینولۍ، صدق او زحمت درس ورکوي. تر څنګ یې د کلیوالي او ښاري ژوند پرتله پکې اخکل شوې ده چې ظرافت یې په بل کوم اثر کې نه لیدل کیږي. ارزو هغه جنۍ چې د ناول اصلي کرکټر ده او ټوله کیسه پر همدې راڅرخي. له کلي راځي او د ترور په وسیطه په یو داسې کورنۍ کې کار ورته پیدا کیږي چې وظیفه یې د کور د یوازینۍ مشر سپین سرې مرکۍ ساتنه وي. د ناول د اوج او پای په اړه نه غواړم معلومات ورکړم، د دې لپاره چې شاید ځینې اورېدونکي وي چې غواړي ټال ناول ولولي او خدای مکړه ما دې د دوی تلوسه ورختمه کړې وي. ځینې هغه نقاط چې دا ناول یې موږ ته رازده کوي غواړم اورېدونکو سره یې شریک کړم. لکه د کتاب له متنه دا خبره چې کله کله ورکه شه دا معنا چې تر هر وخته ډېر ضرورت درته لرم. ځینې خبرې نه ویل کیږي، له ویلو پرته باید ورباندې پوه شو. یا همدا چې خوشحالي ډېره ساده ده خو موږ یې په لویو شیانو کې لټوو. دې ته ورته نورې خبرې هم مال کتاب راخیستي، لکه دا چې کله کله له یو چا خفه کېدل د ګرانښت وروستی حد وي، او یا هم ګرانښت په خبرو نه دی په پام دی، او یا د ګرانښت وروستی حد همدا دی چې نه یې یو څوک درپسې وژاړي. او ګرانښت اړوند لکه دا جمله د ژوند خوند همدا دی، په نورو ګرانو سه او نور تر باندې ګران که. یو بله مهمه نقطه چې د دغه کتاب څخه ما زده کړې هغه په دې ده، لکه نن په دې وپوهېدم چې یوازې د یو څه لیدل او لمس کول ښکلی احساس نه درکوي، ښکلی احساس مو زړه حس کوي. موندل یې دومره سخت کار نه دی، کله کله وړې خبرې خوشحالي راولي، بس زمونږ ځینو کوچنیو ټکو ته پام نه دی. اصلا کې یاد ناول لوستونکي ته متوجه کوي چې د راتلونکي ژوند لپاره مو نن ورځ اوسنی حال مه خرابوئ، په هر حالت شکر ادا کړئ، زحمت او زیار وباسئ، او هو په هر کار کې له صداقت او رښتینولۍ کار واخلئ. ما چې کومه دقیقه یاد ناول بشپړ کړ، سمدلاسه مې د کتاب په لومړۍ پاڼه د مرحوم محمدي صاحب پر تلیفوني اړیکه سترګې ولګېدې. زنګ مې ورووهه او زما د تمې خلاف ښاغلي احمدي صاحب تلیفون پورته کړ. د سلام او جوړ په خیر وروسته مې د کتاب د لوستلو او هغه احساس چې ما د ټال ناول تر ویلو وروسته درلود ورسره شریک کړ. ویې خندل او دا خبره یې وکړه چې بس دا زما لپاره هر څه دي، له مینې او لوستنې منندوی یم.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونې په وروستیو شیبو کې نورستان ته مخه کوو. په دغه ولایت کې چې په دریو ختیځ، لویدیځ او مرکزي برخو ویشل شوی دی، هم ګڼ لرغوني ځایونه شته، هم ښکلي تفریحي سیمې لري چې په وروستیو کلونو کې د نورو سیمو خلک په اوړي کې ورمات وي. خو د سیلانیانو په وړاندې ګڼې ستونزې هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو ډک ولایت دی. هر دره او هر سیمه یې په زړه پورې یو ښکلي منظرې لري چې همدې ښایستونو ته په کتو تیر حکومت په 2019 کال کې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. خلکو تمه درلوده چې له اعلان وروسته به د یاد ولایت سرکونه جوړ شي او سیلانیانو ته به اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم قدم نه دی پورته شوی. د سیلانیانو او ځایي خلکو شکایت همدا دی چې سرکونه زیات خراب دي او د ګرځندویانو د اوسېدو او وخت تیرولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي دي. قومی مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادی راډیو ته وویل په ولایت کې پریمانه طبیعي کلاګانې او تاریخي ځایونه شتون لري چې د هر یو لیدلو به سیلانیان د خوند خستلو ترڅنګ د نورستان له لرغونی تاریخ هم خبر شي خو د اسانتیاونه موجودیت د دغو ځایونو د لیدلو پر وړاندې ستر خنډونه دي
ډیر تاریخي ځایونه په دې ولایت کې شته دي چې د افغانستان په داخل او خارج کې ډیر زیات لیدونکي بخاري پاچا حضرت محمد ظاهر شاه کور هم د کمو په نوم یو منطقه کې واقع دی په مرکزی نورستان کې د اندرکون په نوم باندې یو تاریخي باغ چې د زرګونه کاله پخوانی باغ دی همداراز په کانتیوا کې د نایب سردار عبدالوکیل تاریخي قلعه بارون کې پشتکی کې پخوانی معبد چې د اسلام نومخ کې خلکو دغې معبد کې عبادت کوي موجود لري
د نورستان بل اوسیدونکي بشیر احمد جلالی له حکومت او پانګوالو غواړي چې په یاد ولایت کې د هوټلونو پارکونو او نورو شیانو باندې پانګونه وکړي
او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغوی ته زمینه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین دوباره زمینه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړیږي
که څه هم چې پخوانیو او اوسنیو چارواکو په زلونو د یادو ستونزو هواري او دا سانتیاو چمتو کولو ژمنی کړي خو نه پخوانیو په دې برخه کې څه وکړل او نه هم اوسنیو تر اوسه کوم داسې قدم پورته کړی چې په برکت یې د دغو مشکلاتو د حل څرک ولګیږي نورستان په مرکزی ختیځ او لویدیځو دریو برخو ویشل شوی چې هر یو یې خپلې طبیعي ښکلاګانې او تاریخي ځایونه لري خو درې واړه یې د سرکونو د نشتوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي چې لامل یې ولسونه حکومتي مسؤلین او سیلانیان یو ډول ستونزو سره مخ دي
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسي زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم تر بیا مو خدای مل
نسکوروم دے تشوم خودن دیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں زندان نڑو دے நடவும்தே ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதினா ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதினா பியாலே நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதினா پیالے نسکوروم دے تشوم خودین نصیبا بدلوم دے قبلوم خودین نصیبا بدلوم دے قبلوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین
کا کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجد تنا دا پیدا کرے زندیا مت عمدے لگو ما خود نہ تندیا مت عمدے لگو ما خود نہ پیالے 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 نہ سورو مت شو مخود نہ پیالے نہ سورو مت شو مخود نہ تشو مت شو 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 مت شو مخود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مات اوندے لگو ما خود نا تندیا مات اوندے لگو ما خود نا جہر میرا تزما ساجوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو hirom 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 khudina hirom 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 khudina hirom 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 khudina hirom 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 khudina 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 diyad tasveer khala hirom khudina pyale pyale naskora unde tashum khudina پیالے نسکو روم دے تشوم خود نہ